نمونه ستړی مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو مخک لا ساتي رادیو نوري اوس د ساتي رادیو خبرونه څلور وشت ساته دوام لري. د سار لشبګو د مخم تر شپګو په لاندې څپو نه 25 متر او د مخم لشبګو د سار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې د روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغې سازمان د غړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاسو خبرې ژانس د ښاغلي کابلوف د وینا پر اساس پرون جمعه راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نشي کولای چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بل غونډه د اکتوبر له 28 تر 30 د روسیې په کازان ښار کې وشي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته دې د دوی استازي هم وربلل شي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو موین اندري روت دیکونو تیره پنجشنبه ویلي وو چې په بریکس غونډه کې له هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل شوې نه ده. هغه ویلي وو چې د دغې ډلې غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر سر نه دي سره سلا شوي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خو روان ملدي کال مصر، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب ترلاسه کړ او روسیا د غړو شمیر لاسو ته رسیږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لک تر لګاته بندیان د ایران د کرج په قرزل حصار زندان کې دم شوي. په ناروې کې د ایران د غیر دولتي سازمان پرون بیا راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په تورونو له کبله دم شوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي رادیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لک تر لګه 3 افغانان په ایران کې دم شوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي. د کندز ولایت لپاره طالب چارواکو د شیرخان بندر لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبره کړې ده. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤل حفیظ عبیدالله کورنۍ ورسنیو ته نن ویلي چې د روان لمریز کال لپاره د شیرخان بندر لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیل سیمې کتلې. ولې شي وی زیاتو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونو ته د خپل اصلي مقصد په توګه یاد کړی. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړی امنیتي پیښې کمې شوې او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی. خو له هم ګڼ کسان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نه شي کولی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپک پاکستاني سرتیري وژل شوی. د پاکستان پوز نن شنبه په اعلامیه کې خبره کړې. د پوز د اعلامیه له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوزیانو مشرک ولته رشوه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 500 نور سرتیري سره وژل شوی. د پاکستان پوز وايي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته حالت د پلټنې عملیات پیل شوی. که څه هم د پوز په اعلامیه کې د ژوبلو سرتیري په اړه څه ول شوی خو د شمالي وزیرستان انتظامی او استخباراتي سرچینو د صدرۍ او مشال څنګ ته ویلي چې په پیخي کې څلری ویش استراتیری جوړ شوی هم دی. او د فلسطینانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ډلې ګڼل کیږي ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په حکم کې د اسرایلو په بریتس کې د دوی یو قمندان وژل شوی. د نمبر ایزل دی چې په غزي ترنګ کې د جګړې لا پایلا د سیمه په نخ کېږي. حماس ویلي د دوی قومندانان سید عطاوله علي د هغه میرونه او دوه نوري د ترابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې دغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمبارۍ کې وژل شوی دی. لکه لشه تیر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شو. اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نخښه کړی دي. حماس ډلې له هغه رئیس یې په لبنان کې د خپل لک تر لګا تلس وسلواله د وژل کېدو خبر ورکړی. خبرونه خبرونه موارد لوران دیده سر بخبرونه که ده مطالب وارده لشه. گوند ایران تا ارزو حل تا دا افغان و کدوال و وزید در سر شریکو دا چی دا افغانان و سنگ جوان تیری به دیل با روز در تا تفصیل در کلو حقا خزو اندیخنی در سر شریکو چه پا ایران و پاکستان که دریم هیوات تا دا تک پتا مدی
دریم اشتماخ که میدی فرانسی سفارت که انترویو بر کرد چیزی او نامالو و سر نوشت که فیلان جوان تیرام
دا غختنی یو اندیخنی به دا سال که دی چی اروپایی اتحادی پرونی یو قانون جلو کرد چی پر بنسرتی افغان خوزو تا پناور کهی خدا خزی با کلا اروپا تر رسیگی پدیر با روس در تا جوزیت تر کلو رزگان تا هم مرزو حل تا دا چرگانو فرم لرون که وای چی تولیداتی خوشوی
داسې وخت چې برازي چې نور ولایتونه به موږ د روزګان په چرګانو باندې چلی یعنی اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو.
نور مطالعه به مشته عملتي هم غواړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قادر جنرالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. پیران کې مشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیات هیواده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی. د بریښنې لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل لسنه کا کړنورو
نه با آن که بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران اما متاسفانه رد شده.
لیران د افغان کډوالو د اجباري استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پښواک وه. نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
اقتداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق
زمونگ یو شمیر وطنوال چی دل توسیگی پوزیانو دی بشری حقونو فعالانو خبریالانو دا کمپاین پیل کرد چی هر کس چی جوندی لگواک سرمخ دی پا زنگری توگا پوزیان خبریالان او دی بشری حقونو فعالانو سر دی مراحت وشی او داس یو قانون او پالیسی دی جور شی چی دوی اقامت در لاسه کری
قانون و پالیسی اتقل تعیین بشه تا اینا بتوننم و اقامت به دست بیارن.
پیران کې مشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواده د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیم مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل
ما با هزاران مشکل پسپنجه نرم میکنیم نبودیم
موږ دلته د امکاناتو ځای درس او تحصیل نشتون لګړنو ستونزو سره مخ کړی یو خو کله دې ځای دیپورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو هلته نه کار ست او نه امنیت
کاری هست و نه امنیت تضمین هست.
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
که در نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره به خنه وي که طالبان می حل ته وو پیشنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي
هم قطران ما رو شناسایی کنن او گرفتن او شکنجه کدن.
د یادونه د چمخ کې تر دې پیران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم مرته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وو. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبانو هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کیږي چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخوانی پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند لا خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږ ویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونه ده چې د 2018 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
روسیا وایي پریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مخکې دې غونډې ته چې ټاکل شوې نږدې شل ورځې وروسته د روسیې په کازان کې جوړ شي د ګډون غوښتنه کړې وه. تفصیل د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي، افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي، بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې، دې غونډې ته چې لږ وخت پاتې دی، روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی د دغه اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22مې تر 24مې د روسیې په کازان کې جوړه سي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
په درې کاله سو چې افغانستان د غرب د تعزیراتو له امله ځینې ستونزو اقتصادي ستونزو سره مواجه ده، خو دغه غونډې چې جوړیږي او په افغانستان پکله خبرې کیږي دا افغانستان لپاره ډیر بګټه وکړي او افغانستان کولی شي چې خپل ګاونډي او د سیمه هیوادو سره خپل تعاملات نور هم زیات کړي تر څو د اقتصادي مشکلاتو په بحث کم ځینې ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
د نړیوالو چارو په انتظار خدم هم ورته نظر لري.
دغه سی یو نړیوال فورم هغه پر دنیا باندې تاثیر خپرول شي، د افغانستان شمولیت باندې کې یا پر رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې وځه بحث پر لړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډیر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي، د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډیر زیات سیاسي، اقتصادي، نظامی تاثیرات درلودلی شي.
بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
طالب چرواکو یو ور بیا ویل چې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د ایټالیا ته د جلب اجازه ورنکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د ایټالیا خړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي و چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشانه هم په پا پاکستان کې دي. متقید مسکو فارمټ پشپشما غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیژلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنی پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځ وړلو لپاره تابع کیږي، عیار کیږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازې ممکن دی هغه حکومت او سیاستونه یې، یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشری قوا د دوی تربیه کیږي، عیار کیږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګندنه ده چې د دوغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په بریټ کې 15 څلوېښت کسانو ته مرشوب لا اوشته و. هغه مهال داعش د بریټ مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په بریده او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیمې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لیبیدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو پر وړاندې وژونکو اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په بریټ کې تر یو سلو څلوېښت ډېر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر نیوي ډېر کسان ووژل.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل په وسه د لبنان لا بي ځای شو غوښتنه کړې چې خپل اصلي مينو ته د نستنېږي. د اسرائیل د پوز ویانت نن ویلي خای د لبنان پر ځینې کلو د توی هوایي حمله دوام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل د پاوز ویان نن شنبه پر اکسپانا یا پخوانی ټویټر نه دی مشخص کړی چې د لبنان کوم کلی به د دوی لخوا پناه شسی. هغه د لبنان لبی ځای سوی کسانو غوښتنه کړې چې خپل کورونو ته دی نستنیږي، ځکه پر دغو کلیو به د دوی بمباری دوام کوي. لکه چې په وروستیو اونیو کې په سیمه کې کړکیچ زیات شوی، د اسرائیل دفاعي ځواکونو وخت نا وخت د اسرائیل تر هوایي حملو مخکې په وار وار د لبنان مشخصو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته کډه وکړي. څه کم کال مخکې په غزې تړنګه کې د اسرائیل پوځي مبارزه وروسته له هغې پیل سوه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د جګړې ترڅنګ له لبنان سره پر پوله له حزب الله ډلې سره هم چې د حماس متحده ډله ګڼل کیږي وسلوالې شخړې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړي او د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله هم یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه راز اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د غزې شخړه اوس لبنان ته هم غزول سوي چې اسرائیل پکې د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله تر ډیره کمزورې کړي او د دې ډلې د مشرتابه زیات غړي وژلې دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دې قلمرو کې لڅ کم یو کال راهیسې پرونه جګړه کې د وژل سو شمیر 140000 825 ته او د ټاپیانو شمیر 69000 نسوه لاسو ترسه تللی دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړی نه دي. د دغه وزارت په وینا په دې ډله کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د 23 نورو کسانو وژنه هم شامل ده. حماس ډلې په عین حال کې ویلي چې د لبنان په شمال کې نن پر یو کمپ د بمباری په نتیجه کې د دوی یو قومندان سعید عطاوله علي وژل شوی دی. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې لمړی وار دی چې اسرائیل د لبنان د شمال دغه ساحه په نښه کوي. پر اسرائیل د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت د جرمني په پلازمینه برلین کې نن نو سبا د څو لاریونونو او احتمالي شخړو په درشل کې پولیسو چمتواله پیل کړی دی. په برلین او شاوخوا سیمو کې د نظم او ثبات د ساتنې لپاره ګڼ پولیس ګمارل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خون کې وايي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړي دي. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د خون کې دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یو برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي، د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، د قیمتونو لوړوالی دی، برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ او رنځور پکې راځي. دا ماش لري زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګي. دا مشکلات دي چې د خون کې ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په و وړکتون کې خون کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړي ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
دیر کال د اسد په میاس کې موږ کور ناستی سو. نن سبا مې ورځ ډیره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلان دی او دوامداري درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا و دا وس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپل نورې ستونزې پرې هواري کړم.
زمو ماشخ بچی مې پېښه ډاکټر وبرم.
د شپږم ټولګي پورته یو شمیرنجونې چې لزده کړو به برخې شوی وایي چې د خونکو د ورځې منځل دوی لپاره ډېر ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو خونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارات راشي د خونکو ورځ سکونکو خونکو لپاره ځانګړې او پسړه پوری ورځ و. سکونکو به ورته اونې مخکې تیاری نیوله خو اوس چې دا زمينه نه د مساعده تیریا دونه مو سوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د خونکو د ورځې په منځلو هم بندیز لګولای دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي، د خونکو ورځ منځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځ چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ونل منځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د خونکو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې دا ورځ لوګدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیم منځل کې ده، خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکې مخنه وسم خنه دي. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره راس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي، د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خونکو د ستونزو او غښتنو پاړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې جواب نکړي. یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د خونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او خونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د خونکو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
په اوروزګان کې د چرګانو فارمونه وده کړي. په اوروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې اوس یې چرګانو فارمونه نسبت پخا ښه شوي دي او اړتیا نشته چې له پاکستانه د چرګانو غوښه څوک راوارد کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکشي په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وای اوروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نور ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اوروزګان په چرګانو باندې چلي، یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو. موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو د لې خپل اوروزګان.
دا بیا د محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورسته لاغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته مخه کړي. دی وایي تیر فاصله د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستانی کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وزي، اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وګټم. هغه خدا سي دي چې په خوا په ګرد تیرې کې دوا فارمانول د ازمر د شرکت، اوس په دې تیرې کې درې شرکت دي، یو ازمر دی دوا نور دي. نو دا هغه بعد ورور یو بر سر راولار سو چې اخو مثال ما ته وې چې زر په فارم به جوړ کړو د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږ زر د جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زم جوړوم بلیم جوړي، بس ګټه کوي تاوان نه دی کړی.
په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګانو یو منغوشي چې څلور نیم کیلو کیږي په څه باندې 200 افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره و او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوي خوشاله دي او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي کچیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا نور دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم سي زیات سي او موږ ته به د کار زمینه برابره سي او موږ ته لس 2000 روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده.
د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته پکښې کې د کار زمينه هم برابر سوي.
ستاسو لا پیغامونو
د مانو سلامه ده. د قندوز ولایت څخه راغلی، په اسلام آباد کې ژوند کوم. دوه ماشومان دي را سره. درې میاشتې مخکې مې د فرانسې سفارت کې انټرویو ورکړې چې زه یو نامعلومه سرنوشت کې فعلاً ژوند تېروم.
د ژورنالیستانو او خبرنګارانو فعلي وضعیت نو دلته دوی هم د ځینو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا دی چې دوی دلته د کار کولو اجازه نه لري. دا لومړنۍ ستونزه ده. دوی او بل دا چې افغان مهاجر به خصوص رسانه او خبرنګاران چې دي کوم د اوسیدونو هغه اجازه نامې چې دي هغه ورته نه تمدید کوي، یعنی ورته نیوي کوي نه. نو بل دا چې دوی کوچنیان سي کولای چې خوندې او تولار سي او زده کړو ته لاسرسی ولري.
زمانم حیا ده دو کال کې چې پاکستان هیواد کې اوسېږم او د جرمنی کیس لرم، منتظر یو. نو تر اوسه هیڅ کارونه مخکې نه دي تللي. دلته م ژوند ډیر سخت دی، یله یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، په ډیر سخت حالت کې ژوند کوو. له بلې خوا کله ناکله پولیس د ویزو پوښتنې کوي او د مهاجر د پولیسو لخوا هم ځورول کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.